د غرمې 12 بجې شو اوریدونکو د مشال رادیو په دیو بل خبري ګړای کې زما هارون بچا سلامونه ومني په خبرونه کې د پاکستانی وزیر اعظم د هغه وینا په اړه اوري چې د هیواد ولسته تیر ماخام په سرکاري رادیو او ټلویزیون وکړه. دغه راز د بلوچستان په کوټه کې پر یوه دوکان د لاسي بم برید د سند په کراچۍ کې د وسلوالو په ډزو کې د دوه تنو پولیس سرتیرو د وژل کېدو او د قبایلي سیمو د اوسیدونکو د بشري او آئینی حقونو پر موضوع په پیښور کې د های کورټ وکیلانو لخوا د شوي یوه خبري کانفرنس په اړه رپورټونه درته لرو. نور رپورٹوں ہم درتے ساتھ لیے خود پرو نے پہل خبروں نے کہو چھ مجید بابر بھائی اڑان دیکھی
پاکستان وزیر اعظم نواز شریف اپوزیشن گندن تھا کال انتخابات نتیجو د تحقیقات لپاره د سپریم کورٹ په قاضیانو مشتمل یو کمیشن جوړولو پیشکش کړی دی. په کوټه کې یو بمی برید کې 22 کسان ټپیان شوي. امریکا وایي په عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ځپلو لپاره کورد پشمورګه ځواکونو ته وسلې ورکوي. مشال خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ماخام په خپل ټلویزیونی وینا کې هغو سیاسي ګوندونو ته د 2013 کال په پارلماني ټاکنو کې د مبینه درغلو د تحقیقاتو لپاره د سپریم کورټ په دریو قاضیانو مشتمل د یو کمیشن د جوړولو پیشکش کړی دی چې په 14 اگست په اسلام آباد ته لاریون کوي. ښاغلی نواز شریف په خپل وینا کې زیاته کړه
پاکستان کا ایک کمیشن قائم کیا جائے.
دیوائی دا سپریم کورٹ آف پاکستان یو کمیشن دے جوڑ کل شی او دی مقصد لپار از ما حکومت دا سپریم کورٹ چیف جسٹس تے او درخواست لکی چی دا سپریم کورٹ پر در یو قاضیانو مشتمل دے یو کمیشن جوڑ کری چی دا تیر کال دے انتخابی ٹاکنو دا نتیجو پاڑا دے الزامات و مکمل تحقیقاتو نا پس خپل فیصلہ واوری
مکمل چھان بین کے بعد اپنی حتمی رائے دے.
دروان میاشتی پس 14 نیټه تحریک انصاف او پاکستان عوامی تحریک اسلام آباد ته دیو احتجاجی لاریون اعلان کړی دی. د عمران خان داوا ده چې په تیرو ټاکنو کې په منظمه توګه درغلی شوې ده خو تر دا مهال یې په دې اړه څه ثبوتونه نه دي په ډاګه کړي. د بلوچستان د کوټې په پرنس سړک په یو بمی برید کې 22 کسان ټپیان شوي. د کوټې پولیس وایي د دې ښار په پرنس سړک تیره شپه نامعلومو وسلوالو په هغه یو دوکان کې ناستو کسانو باندې برید وکړ چې پکې د پاکستان د ازادۍ د ورځې په مناسبت بیرغونه خرڅېدل. د کوټې د سیول روغتون ډاکټر عبدالرشید جمالي مشالې ته وویل په 22 ټپیانو کې د دوه حالت د اندېښنې وړ دی. د دې پېښې ذمهواري چا نه ده منلې. د قبایلي سیمو سره د تعلق لرونکو وکیلانو اتحادیې فاټالایز فورم د پاکستان د پارلیمان د غړو نه غوښتنه کړې ده چې په سینټ کې د پیپلز ګوند د سینیټر فرحت الله بابر د هغې عیني بل ملاتړ وکړي چې پکې قبایلي ولس ته د بنیادي انساني حقونو ورکولو غوښتنه شوې ده. پرون په پېښور کې د یوې خبري غونډې نه پس د دغې اتحادیې مشر اعجاز مومند مشال ریډیو ته وویل
دا د ظلم نه ډک آرټیکل 247 د آئین پاکستان دا د پمونږ باندې ختم کړی شي او د آرټیکل 199 د لاندې څنګه چې یو عام پاکستانی وګړی تلی شي او د خپل حق لپاره په هایکورټ کې غوښتنه کولی شي نو دغه اختیار د قبایلو ته ورکړی شي.
د پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي سینیټر فرحت الله بابر په سینټ کې یو آئینی بل جمع کړی دی چې پکې د پاکستان د آئین په هغه ماده کې د بدلون غوښتنه شوې ده چې له مخه یې وفاقي حکومت د قبایلي سیمو د واک اختیار او انتظام ذمهوار دی. د قبایلي سیمو لپاره د لوبو ادارې تیره ورځ په بنو کې د شمالي وزیرستان نه د بې کوره شو ځوانانو لپاره د لوبو یوه میله شروع کړې ده. دغه میله به 15 ورځې جاري وي. د دغه میلې منتظم د فاټا سیکریټریټ د لوبو د ادارې ډایرکټر فیصل جمیل شاه تیره ورځ مشال ریډیو ته تفصیلات په دې ټکو بیان کړل.
مونږه دا سپورټس غاله پروګرام په بنو کې وکړو. په کرکټ کې 25 ټیمونه دي, فوټبال کې 42 ټیمونه دي, باسکټ بال والی بال 42 ټیمونه دي, کبډۍ دا چې کله دا غاله ختميږي نو چې دې کې کم خخه کلاریان دي بیا موږ د مختلفو اسوسیشن څخه کم دي هغه سره خبره کوو چې دوی د نورو مونږه ټریننګ ورکو او دوی مونږ سره په نېشنل ټیم کې شامل شي.
په شمالي وزیرستان کې د وسوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له امله په لکونو خلک دا مهال په بنو پیښور کې د کډوالۍ ژوند تېروي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. ټاکل شوې د افغانستان د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو له استازو جوړ یو کمیشن نن د راتلونکي ملي وحدت حکومت په تعریف او اهداف خبرې پیل کړي. د ولسمشرۍ کاندیدانو استازو پرون په کابل کې د دغه نوي کمیشن غړي او د خبرو ایجنډا وټاکله. د دغه دیش کسي د کمیشن لپاره د دواړو انتخاباتي ټیمونو لخوا 15 غړي غوره شوي او دوی به په دریو کاري کمیټو ویشل کیږي. د کاندیدانو انتخاباتي ټیمونه وایي هر کمیټه مسؤلیت لري چې پر ځانګړي ایجنډا بحث وکړي چې په هغو کې د راتلونکي حکومت تعریف، د اصلاحاتو او تحول راتلونکي پروګرامونه او د ملي وحدت حکومت جوړښت د خبرو اصلي محور دی. امریکایي چارواکي وایي چې د عراق د اسلامي دولت وسلوالو د ځپلو په مخه اوباما انتظامیه کورد په شمور ځواکونو ته نیخ په نیخه وسلې ورکوي. پرون یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې دغه مرستې یوازې اتوماتیک ټوپکو او ګولو پورې محدوده دي. دغه چارواکي زیاتوي چې دا مهال کورد په شمور ځواکونو ته دغه وسلې امریکایي استخباراتي اداره سی‌ای‌ای ورکوي، خو مستقبل کې به دغه ذمہواري د امریکا د دفاع وزارت ترسره کوي. د عراق په شمالي برخه کې په هغو چیک پوسټو چې د عراق د اسلامي دولت وسلوال پر موجود او امریکایي جنگي الوتکو سلور بدون کړی دي. پرون د امریکا پوځي چارواکو ویلي دي چې د سنجار خارګوټي نه بهر دغه چیک پوسټي یا خو ځانمنې شوې دي او یا تباه شوې دي. چارواکي زیاتوي چې دغه چیک پوسټو سره نږدې یو ګاډی چې د عراق د اسلامي دولت د وسلوالو په استعمال کې وو هم تباه شوی دی. یادې وسلوالې ډلې د تیر جون د میاشتې راهیسې د عراق د شمالي او مغربي برخې زیاتې سیمې په خپل ولکه کې اخیستې دي. او وروستۍ خبر دا چې د یورپی یونین غړي هیوادونه په دې اړه چې آیا عراقي کردانو ته د وسلوالې ډلې اسلامیک سټیټ آف عراق پر ضد د جګړې لپاره وسلې ورکړي او کنه کومې موافقې رسیدلو کې ناکامه شوې دي. خو دغه سازمان زیاتوي چې که غړي هیوادونه په انفرادي توګه داسې کول غواړي نو کولی شي. په برسلس کې د یورپی یونین د غړو هیوادونو سفیرانو په یوه غیر معمولي غونډه کې زیاته کړه چې د یورپی یونین حکومتونه د کردستان په شمول ځواکونو ته د عراقي چارواکو سره د نږدې رابطو تو په صورت کې وسلې استولای شي. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول په روانه خبرونه کې د نور ترڅنګ پر دغو موضوعاتو تفصیلی رپورټونه اوري. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف تیر ماښام د هیواد ولست په ټلویزیوني وینا کې وویل چې یو ځانګړې سیاسي ډله ده چې پر د پرتل کوم ثبوتونو په تیر انتخاباتو کې درغلې تورونه لګوي او پترس کې غواړي د ملک جمهوري نظام ته نقصان ورسوي.
ایک خاص جماعت کی طرف سے دھاندلی کے الزامات سنتا رہا ہوں، کسی ٹھوس ثبوت کے بغیر پورے جمہوری نظام کو چیلنج کیا جا رہا ہے.
د بلوچستان په کوټه کې پر یو دکان چې د پاکستان جنډي او بیجونه پکې خرڅول کېدل د لاسي بم بریت شوی او یو شمېر کسان پکې ژوبل شوی دی. یو ماشوم دکاندار دغه پیښې د سترګو لیدلې حال وایي.
زلته دکان کرسي نه سره اگزاکټ مې بیجونه ورکړل او سیو بلاد جوړ.
او په پېښور های کورټ کې د قبایلي سیمو وکیلانو د یوې خبري غونډې په ترڅ کې د پاکستان له سیاسي ګوندونو وغوښتل چې قومي اسمبلی ته وړاندې کړل شوی د فاټا د خلکو د بشري او آئینی حقوقو د تضمین بل دې منظور کړي.
څنګه چې یو عام پاکستانی وګړی تلی شي او د خپل حق لپاره په های کورټ کې غوښتنه کولی شي نو دغه اختیار د قبایلو ته ورکړل شي.
د خبرونه تر پایه مو ملتیا وکړئ. زوردون کولنی رپورټ ته د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د 2013 کال په انتخاباتو کې د هر ډول درغلیو تورونه رد کړل او دغه انتخاباتو د شفافیت، د رایو د سیړلو او د روانو سیاسي شخړو د پای ته رسولو لپاره د یو خپلواک عدالتي کمیشن د جوړولو اعلان وکړ. نوموړي چې تیر ماښام یې پاکستانی ولس ته وینا کوله وویل د مخالفو ډلو مشرانو سره هر ډول خبرو اترو ته چمتو دي، خو چاته به اجازه ورنه کړي چې په پاکستان کې انارشیزم خپور او له اساسي قانون سره لوبې وکړي. لبلې خوا د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان بیا د کمیشن تر جوړېدو مخکې له دندې څخه د نواز شریف د ګوښه کېدو غوښتنه وکړه. په دې نور له اسلام آباد د سراج ظهیر پر رپورټ کې
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د نهه په ماسخوتن قام ته په خپل خطاب کې ویلي دي چې د ملک د ترقی او جمهوریت د ودې لپاره د مذاکراتو ته تیار دي، او دا چې دوی د عمران خان لخوا په کال 2013 انتخاباتو باندې د تورونو د پلټنو لپاره د سپریم کورټ د ججانو کمیشن جوړوي. وزیر اعظم نواز شریف خپل وینا کې زیاته کړه چې د دوی حکومت د مخالف ډلې ايني غوښتنو منلو ته تیار دي. نواز شریف زیاته کړه،
ایک خاص جماعت کی طرف سے دھاندلی کے الزامات سنتا رہا ہوں.
دیوائی دیو خاص جماعت لخوا د درغلی تورونه اورم، او د دې بي بنیادی تورونو په ذریعہ ټول جمهوریت نظام چیلنج کوي او د پاکستان معیشت او ترقی ته د زیان رسولو کوشش روان دي. د ملک سیاسي صورتحال جج اغستو او د قومي سیاسي مشروالي اجتماعي سوچ پرانا کې حکومت فیصله کړی د چې د کال 2014 د انتخاباتو لړکی د لګولې شو تورونو د پلټنو لپاره د سپریم کورٹ یو کمیشن جوړ کړی او د دې مقصد لپاره زما حکومت د سپریم کورٹ مشر جج تخواس کوي چې هغه د سپریم کورٹ په درې ججانو مشتمل یو کمیشن جوړ کړی چې د تورونو د مکمل کره کتنې وروسته خپل ختمی رائے ورکړي.
جو الزامات کی مکمل چھان بین کے بعد اپنی حتمی رائے دے.
د وزیر اعظم نواز شریف د خبرو په جواب کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان لاہور کې د یوې خبری غونډې دوران وی لومړی د وزیر اعظم نواز شریف او الیکشن کمیشن استعفا ورکړي پس له هغه با د ته د عدالتی کمیشن قبول وی. نوموړی زیاته کړه،
ہم نے اسلام آباد میں پہنچنا ہے، میں تب تک اسلام آباد رہوں گا جب تک ہم اپنی جمہوری ڈیمانڈ نہیں منوا سکتے.
دے وائی منگل اسلام آباد تر سے دل دی او زبہ تر ہاغ اسلام آباد کے ناسیم ترزو چی زمین جمہوری غختنی نوی پور کرے شوی. دد جمہوریت او بادشاہت ترمینزا جنگ دے او لس پا پسوار لسم اگست دی فیصلے کوی چی داما ملے دی ہم دا غشان روانوی او کنے دا نواز شریف دا خاندان غلامی با کوو کنے منگ یو حقیقی جمہوریت راوستو باندے یو نوی پاکستان جوڑ کرو
یا ہم ایک حقیقی جمہوریت لا کے ایک نیا پاکستان بنا سکتے.
پاکستان کے دی سیاسی تجزیہ کارانو دریس دے چی عمران خان او نواز شریف لپکار دی چې د ملک اولس او جمهوریت په خاطر په خپل رویو کې بدلون راولي، ځکه چې پاکستان یو طرف ته د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې بوخته او بل طرف ته ورته یو شمېر چیلنجونه هم ورپیختي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، د عمران خان په مشرۍ پاکستان تحریک انصاف پر 14 اگست په اسلام آباد کې د آزادۍ مارچ اعلان کړی دی. د دې سربېره د پاکستان عوامي تحریک مشر طاهر القادری هم په همدغه ورځ د انقلاب مارچ غږ کړی دی. دغه دوه لاریونونو په پاکستان کې د جمهوري نظام او د دې د راتلونکي په اړه یو شمېر پوښتنې راولاړې کړې دي. په همدې موضوع زموږ همکار عبدالحی کاکړ د پاکستان له نومیالي خبریال حامد میر سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د عمران خان غوښتنې څومره د منلو وړ دي.
دیکھیں عمران، اب جو لانگ مارچ کر رہے ہیں،
گورا عمران خان صاحب چلانگ مارچ کوي دا د جمهوری حق دے، خو کده د وختونو تجزیه وکړل شي نو زنه پکې جایزه دي او د زنه بیا پاین کې ځای نشته. تر کومه ځای چې د انتخاباتي اصلاحاتو وختنه ده، دا بالکل جایزه وختنه ده، خو تر کومه ځای چې د دا وختنه ده چې د نوي انتخابي کمیشن د لارې د نوي ټاکنې وشي، د دې پاین کې ځای نشته. فرض کوم یا نواز شریف صاحب له وزیر اعظم استعفا ور هم کړي، نو د دې سربېره به هم نوي انتخابات څنګه کیږي؟ ځکه چې د بلوچستان وزیر اعلی او گورنر به خپل اسمبلی ماتې نه کړي او نه به هم خپل استعفا ورکړي. د سند صوبې گورنر او وزیر اعلی به نه اسمبلی ماتې کړي او نه به خپل استعفا ورکړي. نو په داسې حال کې به د قومي اسمبلی انتخابات څنګه کیږي؟ له دې پرته د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د مشر چوکۍ هم خالی ده، او کچرته پر دې چوکۍ څوک لګوي نو د آئین له مخې د دې لپاره د وزیر اعظم او حزب اختلاف د مشر ترمن سلام مشوره ضروري ده. نو کچرته پارلیمنت نه وي، حکومت نه وي، وزیر اعظم نه وي او د حزب اختلاف مشر هم نوی، نو د انتخابی کمیشن د مشر تقرری به څنګه کیږي؟ نو د عمران خان ځینې غوښتنې غیر عیني دي. ما ته نه ښکاري چې د لانګ مارچ په نتیجه کې به وزیر اعظم استعفا ورکوي او نوی انتخابات کیږي.
حمید میر صاحب، د طاهر القادری کم او د عمران خان کم لانګ مارچونه دي، دا په ظاهر مختلف دي، خو آیا ستاسو په فکر باندې دوی د یو مقصد لپاره د پردې شاته یو زائدی؟
طاہر القادری صاحب جو ہے نا، ان کے سٹیٹس کوئی نہیں ہے، وہ
طاہر القادری سے حکومت کے حص ونڈ نشتا او په پارلیمنت کې یو غړی نه لري. د دې بنیادی مقصد یوازې او یوازې په پاکستان کې مارشل لا لګول دي، کورنۍ جګړه غواړي او په زور پر واک قبضه کول غواړي. د هغه هدفونه بالکل مختلف دي. د عمران خان ونډه شته، په قومي اسمبلی کې چوکۍ دي، په خیبر پختونخوا کې حکومت دی، او هغه په وار وار دا خبره په ډاګه کوي چې د مارشل لا حمایت به نه کوي.
حمید میر صاحب، ځینې خلک دا سوچ فکر کوي چې اصل کې د عمران خان او طاهر القادری شاته د پاکستان غیر جمهوري قوتونه چې سکیورټی اسټابلیشمنت نوم ورکول کېږي، هغه دي چې غواړي د داسې دباو لاندې نواز شریف دې ته مجبوره کړي چې هغه ټول د فوج او د دوی پالیسیانې پر مخ یوسي.
دیکھیے یہاں اسلام آباد میں
گورا دلت پہ اسلام آباد کی مختلف خبریں خوری دی دا مسلم لیگ نواز مشران او زنی دا کابینی غیری دا پخکارا وائی چی دا طاہر القادری او عمران خان صاحب دا لانگ مارچون و شاتا دا مغرب قوتو ندی چی اشارہ دا امریکا پر لور دا لیکن زنی سیڑون کے او زنی سیاست والان چی پکی سراج الحق سے بڑان دے دے حقا دا خیال کوی چی دا ہر سو چی روان دی دا دے شاتا دا اسٹیبلشمنٹ لاستے چی غواری پا پاکستان کی مارشل لاو لگوی خپلا پا پاکستان تحریک انصاف کی زنی لکشتا چې دا فکر کوي چې د دوی د لانګ مارچ ګټه ځینې غیر جمهوریت قوتونه هم
حمید میر صاحب تاسو زیات خبر یاست په پاکستان کې څکل هم داسې حالات سیاسي بوران پیدا کیږي نو دا به چې مارشلا به ولګیږي ستاسو په خیال باندې د مارشلا امکان شته
پہلی بات تو یہ ہے کہ
اول خبر ادا چې ماته د مارشلا لگے دو سه خطرہ په نظر ناراضي پیپلز پارٹی چې په اپوزیشن کې ده د مارشل الله حمایت نه کوي خپل عمران خان د مارشل الله حمایت نه کوي سپریم کورٹ مارشل الله د توثیق کولو ته تیار نه دی اور تر ټولو مهمه خبره ده چې د پلډاټ نومې ادارې نن یو سر وراغلی ده چې وایي د پاکستان لوی شمیر خلک د مارشل الله مخالفه دي 80% پاکستانیان د مارشل الله مخالفه دي او 19% د مارشل الله حمایت کوي
19% پاکستانی مارشل الله کې حامی دي
احمد بر صاحب ستاسو خپل بیا څه خیال دی چې دا اصل جګړه ده بیا د چا ترمنځ
فرض کریں اگر مارشل الله لگتا بھی ہے
فرض کا کہ مارشل الله لگیگی ہم د هغه به حمایت سوک کوي هغه خلق او سیاسی گوندونه به حمایت کوي چې سیاسی مرکز دی پنجاب دی چودھری شجاعت حسین به د مارشل الله ملاتړ کوي کېدې شي طاهر القادری وکړي شیخ رشید به کوي دا ټول پنجابی سیاستوالان دي او د دوی ټوله جګړه د سیخکاری له پنجابی وزیر اعظم سره د لاهور په تخت ده د وړو کوسبو گوندونه د جمهوریت سره ولاړ دي او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې ماته د سیخکاری چې د پوز مشر جنرال راحیل شریف هم د مارشل الله حمایت نه کوي
وو به مارشل الله کی حمایت نه کوي
د پاکستان لیوا نومیالی خبریال حامد میر سرمو زما د همکار عبدالحی کاکړ مرکا ورید
د مشال ریډیو د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
په پوکم یولس بجې
حجرا
په یوه نیمه بجا
ستونزه او سرکار
په پو باندې دوه بجې
د کرخې په غاړه
په دوه نیمه بجې
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجې
شال او شملا
په پوکم سلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجې
اور دونکو پتا سی حال کې چې د پاکستان وزیر اعظم په خپل د منلې چې لګاونډي او هوادونو سره د حکومت اړیکې خینه دي د سیاسي او روانو چارو پوهان وایي د پاکستان ستونزه دادا چې له مذهبي سخدري زیې د نړیوالې ډیپلوماسۍ د یوې وسیلې په توګه کار اغسته دي د دوی په خبره په پاکستان کې واضې د جمهوریت نظام په اورته کول شي لګاونډیانو سره د هواد اړیکو په خکولو کې مرسته وکړي پر دې موضوع د اسرار عالم مومند رپورټ اورو
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ورځ د دې هیواد د قومي امنیت شورا ته په خپل وینا کې ویل چې له چین پرته یو ګاونډي هیواد سره هم د پاکستان اړیکې خینې دي دا وایي له افغانستان سره زموږ اړیکې ډېرې خینې دي له ګاونډي هیواد هند سره هم زموږ اړیکې خرابې وي په تیرو څو کلونو کې پاکستان په ټوله نړۍ کې د یوازیتوب په یو کیفیت کې پاتې شوی پرته له چین دا وخت زموږ داسې ګاونډي هیواد نشته چې موږ وایو له هغوی سره زموږ اړیکې د فخر وړ دي که څه هم نواز شریف وویل چې هغه دا نه وایي چې د پاکستان د خپلو پالیسیو له وجې یا د نورو هیوادونو له وجې له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې نه لري خو د پېښور یونیورسټۍ د نړیوالو اړیکو پروفیسر اعجاز خټک وایي چې له نورو هیوادونو سره د پاکستان د اړیکو د خرابېدو اصل وجه دا ده چې پاکستان مذهب د بهرنیو چارو د پالیسۍ په توګه کاروي
مذهب استعمال کړی دی پاکستان حکومت چې مذهبي انتها پسندي ومنته ګټه راځي دا مذهب او سیاست چې یوځای شي هغې کې عقل یو خواته شي نو بیا ته په ایشوز خبره نه شي کولی چین کے ہم وقت با وقت سے کم دے مذہبی ہیں دیا پسند ہو سنکیانگ صوبہ کے اندر سے ای گوتی اکثر دے خوارون ہو رہی شی
خدا پاکستان لپاره د پاکستان په خوانه سفیر رستم شاه مومند لدی سره اتفاق نکوي او وای چې د پاکستان لخپلو گاونډي او هوادونو او په خاصه توګه له افغانستان سره د اړیکو د خرابېدو ترشا لوی تاریخ دی.
زه دا تصور نشم کولای چې یو دولت به داسې وکړي چې چین ته بچا زموږ د ټول نه قریبي او دوست هیواد دی چې هلته به خلک ولیدي چې تاسو تخریب وکړي. دا به په خپلو خپو باندې کوداله ولي، یا به خودکشي وي. هند ته چې کوم دا صحیح خبره ده چې وخت په وخت کشمیر ته خلک تللي دي، باید چې دغه بالکل سټاپ شي. او د هند سره د تعلقات رو خرابېدو ډېر نور وجوهات دي، او دغه زه نه ګڼم چې د ایران سره د پاکستان تعلقات په دې وجه خرابېدی شي. زه خو فکر کوم چې پاکستان خو فضل اللہ نے دے لے گلے، پاکستان حقانی ہم نے لے گلے، یو سو کسان بے پاکستان کی خو اگی جنگ ورا ندی اگی پا پاکستان بانے یا پس واکنو بانے حملے بجمن نہیں کری.
بلخو بیا د هندستان لپاره د پاکستان په خوانی سفیر طیب صدیقی وای په پاکستانی ولس کې د هندستان خلاف نفرت پیدا کړل شوی، او بیا د نفرت لدغو جذباتو زنی ډلی ګټه پورته کوي. دغه په خبره حمله دی وجه د پاکستان او هندستان اړیکې تل خراب وی.
پاکستان کی زیادتر خلق دا فکر کوي چې بھارت د متحده هندستان تقسیم نه مانی، او لړومبه ورځی پاکستان نه دی منلی. نو ظاهر خبر ده چې دوی خملګری نشي جوړی دی. بل دا چې تاریخ ته وګورئ نو په هندستان زیادتر وخت مسلمانانو حکومت کړی، نو پاکستانی مسلمانانو په خاصه توګه د پاکستان په پوز کې یو نظریاتي ډله شته چې هغه دا فکر کوي چې دوی له هندستانه برتر دي، او هم دغه وجه ده چې د پاکستان او هندستان ترمنز اړیکې نشي ښه کېدې.
د نړیوالو اړیکو پروفیسر اجاز خټک وایي څومره چې په پاکستان کې جمهوریت مضبوطیږي، همره به د پاکستان له خپلو ګاونډیانو سره اړیکې ښه کېږي. همداراز د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم ویلي دي که چیرې دوی پرمختګ کول غواړي نو له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره به خپلې اړیکې ښه کوي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو په کوټه کې امنیتي چارواکي وایي د دې ښار په پرنس سړک پر یو دکان د لاسي بم برید شوی دی چې پکې 22 کسان ټپیان شوي دي. ټپي دکاندار وایي دوی د پاکستان د ازادۍ د ورځې په مناسبت د پاکستان بیرغونه خرڅول چې پرې برید وشو. د دې برید ذمہواري تر اوسه کومې ډلې قبول کړې نه ده. د خدای نور ناصر رپورټ پرې ورو.
د کوټې په پرنس سړک د سه شنبه او چهار شنبه په منځنۍ شپه نامعلومه وسلوالو پر هغه دکان د لاسي بم برید کړی چې پکې د پاکستان د ازادۍ د ورځې په مناسبت بیرغونه خرڅېده. د کوټې پولیس وایي دوه کسان چې په موټر سایکل سپاره وو پر دغه دکان یې لومړی د لاسي بم برید وکړ، وروسته یې هوایي ډزې وکړې او په تیښته کې بریالي شوه. په دې برید کې ټپي شوی دکاندار چې په سیبل روغتون کې تر درملنې لاندې دی، مشال راډیو ته یې د سترګو لیدلې حال داسې بیان کړ.
ځوان محمد نسیم موږ دکان کې ناستلو، اسټیشنری موږ نه دي، موږ خو نه شو دکان کې لګیاو نو اوس پیرمو کې چې عمره وکړاو
د سیول لختونه د شوبای حادثاتو ډاکټر ډاکټر عبدالرشید جمالی وایي ټول یې 22 ټپیان سیول لختون ته راوړي چې پکې د دوو حالت د اندېښنې وړ و. د لاسي بم په دې برید کې په دغه دکان کې ولاړ کسان او لارویان هم ژوبل سوي دي. د سلیم په نامه یو اتکلن ماشوم هم په دغه ټپیانو کې و.
سلیم
ته څه کول، څنګه ته چیرې وایست د ما کوس
زلته دکان کرسی نه سایګ تم بیچنه ورکول
شه. تاسو چې بیچنه د خرڅونه
پاکستان ته پښتون کور
او بیا څنګه د مکه وسوه
مکه زه خبر نه هم زلت انا سم وسیو ولاد
د کوټې پر پرنس سړک د لاسي بم برید په داسې حال کې کیږي چې په دغه هیواد کې د خپلواکۍ د ورځې خوشحالي لمانځل کیږي. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټای چې تر پیښې وروسته د کوټې سنډیمن روغتون ته راغی او له رسنوالو سره په خبرو کې وویل د کوټې په شمول په ټول بلوچستان کې د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې خوشحالي لمانځل کیږي، او په دغه ډول بریدونو کې هغه قوتونه لاس لري چې د ده په خبره ورته له څنګلورو هیوادونو څخه د ترهګرۍ لپاره مرسته کیږي. د تیرې شپې د لاسي بمې برید مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې قبول کړی نه دی، خو بلوڅ بلتن غوښتونکي وسلوالې ډلې تل په دغه میاشت کې هغه کسان په نقشه کوي چې د پاکستان د خپلواکۍ ورځ لمانځي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې بیا تیره شپه د وسلوالو په ډزو کې د پولیسو د یو تانېدار په ګډون دوه پولیس والا ووژل شول. چارواکي وایي په کراچۍ ښار کې د لټون عملیاتو تر پیلېدو وروسته د دغه ښار پر پولیسو حملې زیاتې شوې چې تر دې دمه پکې 115 پولیس افسران او سرتیري وژل شوي دي. د ظفر کریمي رپورټ اورو.
په کراچۍ ښار کې تیر ماښام د نامعلومو وسلوالو په ډزو د مرکزی ښار د پریډي د سیمې تاڼهدار وژل شوی دی. پولیس چارواکي وایي ایس ایچ او غزنفر کاظمي له ډیوټۍ څخه کور ته روان و. د کراچۍ د مرکزی ښار پولیس مشر شیراز نذیر په وینا نوموړي پولیس مشر ته وار د مخه ګواښونه کېدل. وجل شوی تاڼهدار گاڑی چې کله دلته ورو شو نو موټر سایکل ناستو وسلوالو په ده ډزې وکړې چې له امله یې نوموړی ځای په ځای وژل شوی دی. نوموړي زیاته کړه وژل شوي پولیس مشر په کراچۍ ښار کې په روانو عملیاتو کې مهم رول لرلو. یاد دې وي په کراچۍ کې د تیر کال د ستمبر د میاشتې راهسې د لټون عملیات دوام لري. په دې عملیاتو کې د پولیس چارواکو په وینا په زرګونو مشکوک کسان نیول شوي او ځینې نور د پولیسو سره په مقابلو کې وژل شوي دي. په نیول شوو او وژل شوو کسانو کې یو شمېر د وسلوالو ګوندونو غړي هم شامل دي. په یوه بله ورته پیښه کې تیر ماښام د کراچۍ په قیوم آباد سیمه کې یو بل پولیس سرتیری اے ایس آئی جمیل شاه وژل شوی دی. چارواکي وایي په کراچۍ کې د لټون د عملیاتو تر شروع کېدا راوروستو د پولیسو د وژنې سلسله هم تیزه شوې چې تر دې دمه پکې 115 پولیس سرتیری او مشران وژل شوي دي. د کراچۍ د پولیسو ایس ایس پی عمران شوکت مشال رډیو ته ویلي د شفیق تینولی او چودری اسلم په څیر افسرانو باندې ځانمرګي حملې شوي او ځینې نور پولیس والا د کمین نیونکو وسلوالو لخوا په نښه شوي دي. په کراچۍ کې روانې بدامنۍ او د دې په ضد د لټون د عملیاتو په نتیجه کې بې له شکه پولیسو ته زیات ځاني نقصانونه اوښتي دي. پولیس د وسلوالو ډلو او په جرمونو کې د ککړو عناصرو په ضد کاروایی کوي او دغه عناصر هم خپل غچ له پولیسو اخلي. په 2012 او 2014 کلونو کې هم پولیسو په دې لړ کې زیاتې قربانۍ ورکړې. یاد دې وي په کراچۍ کې بیګا د وژل شوي پولیس افسر غزنفر کاظمي د وژنې پړه تر دې دمه کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستې. خو د دې نه مخکې د نورو پولیس افسرانو ایس ایچ او شفیق تینولی او پولیس مشر چودری اسلم د وژنې پړې وسلوالو طالبانو منلې وې. د دې ترڅنګ د کراچۍ په رزاق آباد سیمه کې د پولیسو پر بس د حملې پړه هم طالبانو منلې وه. په دغې حمله کې 14 پولیس کمانډوز وژل شوي او په لسګونو نور جوبل شوي وو. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې دین د شګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوه
ډیره سخت راوړی تیر یا هر څه ته
یو څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسه چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو د پاکستان د قبایلی سیمو د وکیلانو تنظیم فاټا لایرز فورم پرون په پیښور پلس کلب کې د یوې خبري غونډې په ترڅ کې د پاکستان په قومي اسمبلی کې له موجودو سیاسي ګوندونو غوښتل چې په قبایلی سیمو ته د سپریم کورټ او های کورټ اختیاراتو غځولو لپاره د دې هیواد د آئین په 200 ماده کې بدلون وکړي. له فاټا سره تعلق لرونکو وکیلانو د ډلې همداراز غوښتنه وکړه چې په دې لړ کې د پاکستان په پارلیمان کې د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر فرحت الله بابر لخوا وړاندې کړل شوی بل دې په متفقه توګه منظور کړی شي. تفصیل په خبره غلام غوث را کوي.
د دې غوښتنې په لړ کې د قبایلي سیمې د وکیلانو د ټولنې مشر اعجاز مومن مشال ریډیو ته وویل
دا د ظلم نه ډک آرټیکل 247 د آئین پاکستان دا په موږ باندې ختم کړی شي او د آرټیکل 199 د لاندې څنګه چې یو عام پاکستانی وګړی تلی شي او د خپل حق لپاره په هایکورټ کې غوښتنه کولی شي نو دغه اختیار د قبایلو ته ورکړی شي. که فرض کا قومي اسمبلۍ که دوی دا بل متفقه طور سره پاس نه کړو بیا د دوی د پاکستان د آئین نه د آرټیکل 1 د بل لري کی چې قبایل د پاکستان حصہ ده بیا به قبایل مخکې پیږي چې څه کوي.
د دې خبری کانفرنس پر مهال یو بل قبایلی وکیل تاج محل افریدی مشال ریډیو ته وویل چې هغه هیله مند دی چې یو سیاسي ګوند به هم د سینیټر فرحت الله بابر د دې بل مخالفت ونه کړي.
خلک به چې پی سی آر کې ترمیم پکار دی دا پکار دی دا پکار دی اوس دا سو کال اوسې چې وکیلانو دا جدوجہد شروع کړی دی چې نه د دې اصل مسله چې کومه د آئین پاکستان دی په قبایلو کې چې کوم ګن پروت دی کا د ټیرریزم په شکل کې دی کا د کرپشن په شکل دی هغې ختمېدل تر هغې پورې ناممکن دی دي چې کومه پر پدې آئینی پاکستان 247 کې ترمیم نوي شي د نور سیاسي قیادتونو نه دا توقع ساتم کاغوي واکې په جمهوریت مئین وي نو ان شاء الله هغه به د مخالفت نه کوي
د قبایلی سیمې د وکیلانو د ټولنې یو بل غړی فرهاد اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې تر دې دمه یوازې پاکستان پیپلز ګوند د قبایلی سیمې په اړه ځینې اصلاحات اعلان کړي دي او د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ د پښتونخوا تیر حکومت د قبایلی سیمې د ولس د بنیادي حقونو لپاره یو قرارداد منظور کړی و
د 1973 ان کې اطلاع تر اوسه چې کوم لاګو دي په دغه کې ټول بنیادي حقوق د پاکستان د شهري لپاره وو خو زمونږ د لپاره د بدقسمتۍ نه تر نن پورې دغه اختیار نشته مونږ د امید لرو چې دا ټولې پارټۍ دې په سنجیدګۍ سره په دغه سوچ وکړي
د قبایلی سیمې وکیلانو په خبري کانفرنس کې وویل چې د پېښور هایکورت لارجر بینچ هم د اپریل په میاشت کې مرکزی حکومت ته سپارښتنه کړې وه چې قبایلی سیمو ته د سپریم کورټ او هایکورت د اختیار د غځولو لپاره دي د پاکستان پارلیمان د آئین په 238 ماده کې بدلون وکړي خو په مرکز کې واکمن مسلم لیگ نون تر دې دمه په دې لړ کې سګام نه دی پورته کړی ولام غوس مشال ریډیو پېښور
اردن کول د رپورت سره د خبرونې نیمایي ته ورسیدو د مجید بابر نه بعد خبرونو لنډی سوالو
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر مخام په خپل ټلویزیوني وینا کې هغه سیاسي ګوندونو ته د 2013 کال په پارلماني ټاکنو کې د مبینه درغلو د تحقیقاتو لپاره د سپریم کورټ په دریو قاضیانو مشتمل یو کمیشن د جوړولو پیشکش کړی دی چې په 14 اگست په اسلام آباد ته لاړ کوي د بلوچستان د کوټي په پرنس سړک په یو بمی برید کې 22 کسان ټپیان شوي د کوټي پولیس وایي د دې ښار پر پرنس سړک تیره شپه نامعلوم وسوالو په هغه یو دوکان کې ناستو کسانو باندې په لاسي بم برید وکړ چې په دغه دوکان کې د پاکستان د حلالي دورې په مناسبت بیرغونه خرڅېدل د قبایلي سیمو سره د تعلق لرونکو وکیلانو اتحادیې فاټا لایف فورم د پاکستان د پارلیمان د غړو نه غوښتنه کړې ده چې په سینټ کې د پیپلز ګوند د سینیټر فرحت الله بابر د هغه آئینی بل ملاتړ وکړي چې دغه قبایلي ولس ته د بنیادي انساني حقونو ورکولو غوښتنه شوې ده د قبایلي سیمو لپاره د لوبو ادارې تیره ورځ په بنو کې د شمالي وزیرستان نه د بې کوره شو ځوانانو لپاره د لوبو یوه میله شروع کړې ده دغه میله به 15 ورځې جاري وي تاکل شوی د افغانستان د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو لاستاد جوړ یو کمیشن نن دراتونکې ملي وحدت حکومت په تعریف او اهدافو خبرې پیل کړې امریکایي چارواکي وایي چې د عراق د اسلامي دولت وسلوالو د ځپلو په موخه اوباما انتظامیه کورد په شمور غځواکونو ته نیخ په نیغه وسلې ورکوي د عراق په شمالي برخه کې په هغو چیک پوستو چې د عراق د اسلامي دولت وسلوال پرې موجود و امریکایي جنګي الوتکو وسلو ورکېدل کړي
لن خبرونه مو د مجید بابر نه اوریدل اوس د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ ویداریو غټکی په اسلام آباد کې له خپلې خبريالي رابعه اکرم خان اورو
جنگ ورسپانه خپل درې کلی کې پاکستان تحریک انصاف له اړخه د لانګ مارچ اعلان نه بس غړمل کې تشویش او د بی یقیني ماحول دی اداري وای د حالات نور هم سنگینه جوړولو کې ډاکټر طاهر القادری له اړخه د ازادۍ ورس په موقع د انقلاب مارچ اعلان او د غیر محتاط خطابونه هم نمایه کردار لوبوي اداري په وینا عمران خان د مذاکراتو په میز راوستلو لپاره د وزیر اعظم ټول تجویزونه او د مختلف سیاسي شخصیتو کوښښونه تر اوسه پورې ناکام ښکاری او هم دی له وجه کامی کچ د ملک آئینی او جمهوری مستقبل په اړه مختلفی خدشی مخی ترازی. اداری زیادتوی که د حکومت له اړخه د عدالتی کمیشن په تجویز عمران خان متفق شی نو ملک د غټو مسلونه بچ کې دی شی. اداری اخیره کې لیکي د ملک او قوم د مفادات او تقاضا ده چې عمران خان د عدالتی تحقیقاتی کمیشن تجویز اومنی او د لانګ مارچ په ځای په دې تجویز توجه ورکړي. مشتک ورسپانه خپل ادارې کې لیکي د شمالي وزیرستان یو غټ شمیر خلک اوس هم رجستریشن نقدو پیسو او د خوراک د شیانو سهولتونو نه محروم دي ادارې وایي د شمالي وزیرستان یو عوامي نمائنده مطابق چې د سهولتونو محرومه د کډوالو د خندانونو شمیر 55,000 دی ادارې مخکې لیکي ک په دې شمیر کې صحیح حقیقت هم نه وي خو بیا هم حکومت له پدې توجه ورکول پکار ده ادارې لیکي حکومت د ټول لوزنو باوجود هم د شکایتونو مخې ته روان دي حکومت د هر قسمه سہولیاتو د ورکولو لوس کړي وو. ادارې وای خیبر پختونخوا گورنر له د دې صورتحال فوري نوټس اخستل پکار دی او دا خبره هم یقیني جوړول پکار ده چې امداد نه پاتې شوی د کډوالو ته د نورو کډوالو غوندې سہولیات ورکړي شي او حکومت له په دې اړه د ځنډ نه کار هم نه دی اخستل پکار، بلکې زر تر زره د کډوالو ته د امدادي شیان ورکول شروع کړي شي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای ورځپاڼې نیویارک ټایمز د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالب وسلوالو د زیاتېدونکي نفوذ او برتانوي انډیپندنت ورځپاڼې بیا د شمالي وزیرستان کډوالو ته د پولیو ضد څاڅکو ورکول کېدو په اړه لیکنې خپرې کړې دي چې غټ کې له ما هارون بچا وري. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په لیکنه کې راغلي وسلوالو طالبانو په تیرو دو کلونو کې په کراچۍ ښار کې خپل نفوذ زیات کړی دی. دوی دغلته له خلکو په زوره پیسې اخلي، خپل سیاسي مخالفان وژني او همداراز د ښار پیژندل شوي شخصیتونه په نخښه کوي. طالبانو په تیره جون میاشت کې د کراچۍ پر نړیوال هوایي ډګر هم برید وکړ. لیکن وایي دا مهال وسلوالو طالبانو د خپلو حملو هدف د کراچۍ ښار پولیس ګرځولې دي. د ښار په ختیځو او شمالي برخو کې چې زیاتره پکې بې وزله پښتانه ژوند کوي، طالبانو پولیس افسران وشتي، پر تاڼو یې حملې کړي او د پولیسو د جګپوړو چارواکو د وژلو لپاره یې دغو سیمو ته ځانمرګي بریدګر لیږلي دي. په لیکنه کې د حکومتي چارواکو له خولې ویل شوي هغه جګړه چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې پیل شوې وه، لړۍ یې اوس د کراچۍ ښار کوڅو ته غځېدلې ده. لیکنه په پاکستان کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن دی ریپورت په حواله وایي چې روان کال په لومړنۍ او شپږو میاشتو کې په کراچۍ ښار کې د 200 کسانو مړی موندل شوی چې اکثر پکې داسې وو چې له سخت شکنجه ورسته او یا هم له نږدې فاصلې په ډزو وژل شوی ول. لیکنه زیاتوي د کراچۍ د پولیسو جګپوړي چارواکي په خپلو شخصي خبرو کې د پاکستانی پوځ استخباراتي ادارې ملامتوي چې وایي د عملیاتو پر مهال له بشري حقوقو سرغړونې کوي چې طالبان یې بیا بدل له پولیسو اخلي. بلخوا د برتانوي انډیپندنت ورځپاڼې په لیکنه کې راغلي د پاکستان له شمالي وزیرستان د خلکو کړي کول له یو لحاظه خوشول چې دغه سیمې ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن ضد څاڅکي ورکړل شي. وروسته شمیرې ښیي چې د شمالي وزیرستان د کډوالو لپاره په جوړ کړل شوو رجستریشن پوستو کې 4,15,000 کسانو ته چې 2,500,000 ورڅخه ماشومان دي د پولیو ضد څاڅکي ورکړل شوي دي. صحی کارکونکي د غراز هڅه کوي چې هغه کډوال ماشومان چې شرې، ټی بی او یا هم بل کومه ناروغي ولري علاج یې وشي. د بلال احمد په نوم یو پاکستانی ډاکټر چې د ماشومانو د خیر ښېګڼې لپاره د ملګرو ملتونو له ادارې یونیسف سره کار کوي ورځپاڼې ته ویلي چې د 2012 کال له جون میاشت راهیسې شمالي وزیرستان ته د پولیو په برخه کې د صحی کارکونکو پر تګ بندیز و. د لیکنې تر مخه پر افغانستان او نایجیریا سربیره پاکستان د نړۍ هغه هیواد دی چې ماشومانو ته پکې لا هم د پولیو ناروغي لګي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستانی پوز د جګړې لارا دا کتاب د اوریدونکو چې امریکایي لیکوالي کریستین فیر تازه خپور کړی دی. کریستین فیر د امریکا په جارج ټاون پوهنتون کې د امنیتی زده کړو استاد ده. د پخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتو له ادارې سره کار کاوه. په امنیتی برخه کې یو شپږ نور لیکنې هم چاپ شوې دي. له کریستین فیر سره ملاله بشیر مرکه کړې ده چې اوریدو ته تاسو را بولم.
پاکستان یو ناکامه دولت نه دی او نه هم مخ پر ناکامۍ روان دی. د پاکستان پوځ ټولې منابع تر خپل کنټرول لاندې ساتي او بیا له هندوستان سره پر وسلوالي سیالۍ لګوي. نړیواله ټولنه اندېښمنه ده چې که په پاکستان کې ارادي یا غیر ارادي کومه ستونزه رامنځته شي، پایله به د اټومي وسلو کارول وي. د پاکستان پوځ له خپل منځي امنیتي ستونزو څخه هم د نړیوالو مرستو ترلاسه کولو لپاره ناوړه ګټه پورته کوي. نو د دې بې اطمینانۍ په رامنځته کولو سره د پاکستان پوځ د نړیوالې ټولنې له مالی مرستو څخه د ژوند کولو ذریعہ یا سرچینه جوړه کړې ده.
د افغانستان طالبانو حقانی شبکه او د کوټي شورا په پاکستان کې ځای پر ځای دي او له هغه ځای پر ناټو ځواکونو او افغان پوز بریدونه پلانوي. له بلې خوا هندوستان په افغانستان کې د بیا رغونې او پرمختیايي پروژې پر مخ وړي. آیا پاکستان د افغانانو د باور ترلاسه کولو لپاره له دې هیواد سره خپلې مرستې کولای شي؟
زه غواړم په ډاګه ووایم چې که هندوستان په افغانستان کې په پرمختیايي کارونو نه وي بوخت، پاکستان به بیا هم هغه کول کوم څه چې کوي په نویم لسیزه کې هغه وخت چې زه په پاکستان کې محصل وم هلته د افغانستان په کډوالو په دوامدار توګه ملنډې وهل کېده د کډوالو کیمپونه یې وسلوالو په نامه معرفي کول چې مرستې ترلاسه کړي نو زه فکر کوم چې افغانان نور د پاکستان له مداخلې څخه ستړي شوي دي او افغانان هندوستان ته په ښه سترګه په دې ګوري چې هغوی په افغانستان کې پرمختیایي کارونه کوي پاکستان نه غواړي د افغانانو باور ترلاسه کړي هغوی غواړي په افغانستان کې داسې حکومت وي چې د ټولو افغانانو په استازیتوب نه وي او د پاکستان د لاس اله وي
د پاکستان پوځ وایي چې د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې جدي دي او له همدې کبله یې په زرګونو پوځیان وژل شوي دي باید پر دوی باور ولي وسي او یا ولي ونسي
د پاکستان پوځ په دوامدار توګه هلې ځلې کوي چې طالبان په پاکستان کې له جګړې لاس واخلي او په افغانستان کې د طالبانو سره لاس یو کړي نو دا دوه جلا جګړې دي هغه خلک چې نظامی دي او په دې جګړه کې له منځه ځي هغه د پاکستان پوځیان نه دي هغه د فرنټیر کور ملیشا کسان دي دا د ملیشو اداره ده چې جنگیالي په بشپړه توګه له قبایلي سیمو څخه استخدامیږي او افسران یا مشران یې پوځیان وي او د فرنټیر کور د جنگیالو ژوند د پاکستان د پوز لپاره هیڅ ارزښت نه لري پاکستان د پښتنو په حق له برتانی څخه ډېرې متاسبه مفکوري اخیستې دي او د پاکستاني ټولنې لوړپوړو وګړو ته د فرنټیر کور د جنگیالو په شمول د پښتنو ژوند هیڅ معنا نه لري هغوی د پاکستان د دولت لپاره حق همرا مهم نه دي لکه پنجابیان
امریکایی لیکوالی کرسین فیر سره مو زما د همکاري ملاله بشیر مرکه اوریده
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړي
اوردن کو څو ورځې مخکې په افغانستان کې د ولسمشرۍ دواړو نمندان د ګډ حکومت پر میکانیزم سلا شول د هوکړې تر مخه به نه یوازې نوی ولسمشر د اجرایوي یا انتظامی مشر څوکۍ جوړوي بلکې د اپوزیشن مشر به هم ټاکي د اپوزیشن مشر ټاکل د افغانستان ډیموکراسۍ ته ګټه رسوي او که تاوان د دې پوښتنې ځواب د پامیر ساحل په رپورت کې
په افغانستان کې د ولسمشرۍ دویم پړاو تر ټاکنو وروسته د پیدا شوي بحران هواري په مخه څو ورځې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د دواړو نمایندانو ترمنځ د یوې موافقې یا هوکړې منځګړتوب وکړ د موافقې هغه متن چې رسنیو ته رسیدلی دی پکې ویل شوي نوی ټاکل شوی ولسمشر به د حکومتي اجرایوي یا انتظامی مشر څوکۍ جوړوي او ورسره به د اپوزیشن یا اپوزیسیون یا د حکومت د مخالفو ډلو مشر ټاکي پوښتنه دا ده چې د حکومتي مشر لخوا د اپوزیشن د مشر ټاکل د افغانستان سیاسي نظام په ګټه تمامیږي او که څنګه په کابل کې د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز مشر غفور لیوال وای دا د نړۍ په کچه د سیاسي نظامونو لومړی تجربه ده چې له سیاسي او ډیموکراتیک منطق سره سمون نه خوري
دا د نړۍ په سطح د سیاسي نظامونو لومړنی ډول دی چې پوزیشن یا ګټونکی ولسمشر د اپوزیشن موقف تعینوي یعنی دا د سیاسي منطق سره د ډیموکراتیک منطق سره چې د اپوزیشن مفهوم لري دغه سره نه جوړیږي ځکه چې د اپوزیشن هغه وجودي منطق په همدې کې دی چې هغه باید وکړی شي خپل اراده او د خپل موقف له مخې پر موجود حکومت نیوکې وکړي او خپل اصلاحاتي طرحې ورته وړاندې کړي او په دې وسیله په خلکو کې هغه د اپوزیسیون په توګه خپل ځای ولري او بلې دورې ته د ایران کاندیدولو زمینه برابره کړي
په کابل کې د سیاسي چارو پوه نجیب منلی وایي دا د حکومت کار نه وي چې اپوزیشن یا د اپوزیشن مشر وټاکي
کله چې یو څوک د حکومت رئیس کیږي ټول هغه کسان چې د حکومت سره موافق نه دي هغه په مخالفت کې راځي نو د هغې لپاره د حکومت رئیس نشي کولای چې نه ورته مشر وټاکي او نه د هغې په کارونو کې د مداخلې حق لري ځکه چې هغه کسان دي چې د ده سره جوړ نه دي د ده حکم پې نه چلیږي نو په دې خاطر د اپوزیسیون د مشر ټاکل چې ولسمشر ته وظیفه ورکړل شوې ده دا یو بې معنا خبره ده او دغه خبره د منطق لحاظ هم جوړه نه راځي او سیاسي لحاظ که چیرې موږ یوازې اپوزیسیون په هغو کسانو پورې محدود کړو چې د ولسمشر سره په دې خبره باندې قانع کېږي چې دی مشر وټاکي نو دا به ډېر محدود اپوزیسیون او د افغانستان واکسین ته به انعکاس ورنه کړي
خو په کابل کې د سیاسي چارو پوه یونس فکور وایي د نمایندانو په هوکړه کې د اپوزیشن د مشر ټاکل اصلا په لومړي ځل د مخالف ډلو پر رسمیت د منلو په معنا ده او دا چې د اپوزیسیون له مشر سره به د پریکړو پر وخت مشوره کیږي
دلته زه فکر کوم د دې څخه چې دا زه وایم دوی نه دي په پوهېدلي د دې څه منظور دا دی چې رئیس جمهور باید د اپوزیسیون مقام پر رسمیت وپیژنی، یعنی هغه مشورو ته راولي د هغه بدینی مالی لګښتونه ورکې د دوی په واسطه ولې دا موافقتنامه دی نه ښکار کوي اصلي متن خلاصه راخلي. په هغه کې دا دی چې په لومړي ځل کې به د افغانستان په سیاسي سیستم کې په انتخاباتو کې چې څوک پاتې راغلی دی هغه ته به د اپوزیسیون په حیث رسمیت ورکوي، چې په پارلمان کې به مشورو ته به راغواړي، سلا به ورسره کوي، د ده انګیزې به په نظر کې په خپل اقداماتو کې نیسي.
د سیاسي چارو ځینې شنونکي په دې باور دي چې د ولسمشرۍ د نوماندانو اشرف غني او عبدالله عبدالله ترمنځ دا موافقه د افغانستان ډیموکراسي او د ولسواکۍ بهیر له ګواښ سره مخامخوي، خو ځینې یې په افغانستان کې د حکومت او اپوزیشن د سیاست او د هغه هیواد د ډیموکراسۍ د پیاوړي کولو پایل بولي.
د مشال په هنداره کې ځان وویني.
اردن کو مشال ریډیو د تاسو غوږی د ایرویشیا ریویو ویب پاڼه په یو رپورت کې راغلی، د پاکستان امنیتي ځواکونه په داسې حال کې چې په بلوچستان کې د بلتون غوښتونکو پر ضد عملیات کوي، په دغه هیواد کې فعال مذهبي سختدریزه وسلوالو ډلو ته چې د ترهګرۍ په پیښو د عامو خلکو په وژنو کې لاس لري هیڅ هم نه وایي. د دې رپورت مهم ټکی له شاهین بنیری اورو.
د ایرویشیا ریویو ویب پاڼې په راپور کې راغلي دي چې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا د بلوچ ملتپالو ګوندونو د غړو پر ضد خو عملیات کیږي، ولې هغه مذهبي او سختدریزه وسلوالو ډلو پر ضد هیڅ هم نه کیږي چې د خلکو په وجنه او د ترهګرۍ په پیښو کې ککړ دي. ویب پاڼه لیکي چې د روان کال د جولای په 14 نیټه د بلوچستان د کورنیو چارو د وزارت سرچینو ورته ویلي چې تیرو 3.5 کالو کې د بلوچستان په کوټه، خوزدار او مکران سیمو کې 800 مړي موندل شوی دي. په دې کې 1,648 بلوچان، 133 پښتانه او 109 د نورو نسلونو سره تړاو لرونکي خلک وو. په 1,648 وژل شوي بلوچانو کې ډېر سیاسي کارکونکي وو. ایرویشیا ریویو لیکي چې د وایس فار بلوچ مسنګ پرسنس د شمیرې تر مخه د کال 2000 نه د بلوچستان 13,015 کسان لا درک دي. د دغه سازمان چارواکي ادعا کوي چې د پرویز مشرف د واک په موده کې 4,000 بلوچان ورکړل شوي وو، خو ولې د پاکستان پیپلز ګوند او وسط مسلم لیگ نواز د واک په موده کې دغه شمیره 13,015 ته لوړه شوې ده. د روان کال د فروری د میاشتې په لومبې نیټه د سازمان د مشر نصر الله بلوچ په بیان سپریم کورټ نوټس واخسته. په بیان کې ادعا شوې وه چې په خوزدار ضلع کې د یو اجتماعي قبر نه خواوشا سل مړي راوستل شوي دي. په دې کې درې داسې کسان هم وو چې مخکې ورک کړل شوي وو. په 2012 کال کې نصر الله بلوچ په یو لیکنه کې لیکلي وو چې هر ورځ د ملیشیا ځواکونه او د استخباراتي ادارو غړي سیاسي کارکونکي تختوي، په غیر قانوني بند کې ساتي او بیا په ګولو وشتلې مړي ترلاسه کیږي. د کال 2012 راهیسي سپریم کورټ د ورکوښو خلکو مقدمه اوري او وخت په وخت په حکومتي دارو خپل غوسه هم څرګنده کړي چې د عدالت په حکمونو عمل نه کوي، خو وخت په وخت چارواکو ویلي دي چې په دې معاملې کې هغوی بے وسه دي. اسلام آباد وایي چې هند د بلوچستان په معاملو کې ګوتې وهي، ولې د کال 2013 د اکتوبر په 14 نیټه د صوبې وزیر اعلی عبدالملک بلوچ په یو بیان کې وویل چې په بلوچستان کې د هند د مداخلت څخه ثبوت ورته نه دی ترلاسه شوی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اردوونکو د فائنانشل ټایمز ورځپاڼې په لیکنه کې راغلي، په پاکستان کې راپورته شوی سیاسي کړکیچ د دې هیواد اقتصاد ته سخت زیان رسولی دی، چې د کراچۍ د ونډو په بازار کې کم کاروبار د دې خبرې غمازی کوي. د لیکنې مهم ټکی د مجید بابر ناور.
برطانوي ورځپاڼه فائنانشل ټایمز خپل یو مقاله کې لیکي چې څنګه په پاکستان کې سیاسي تاوتریخوالی زیاتیږي او ځینې ګوندونو خپلو احتجاجونو ته دوام ورکړی دی. د دغه هیواد سټاک مارکیټ د تیرو 15 کالو په موده کې تر ټولو ټیټې کچې ته راغورځېدلی دی. وزیر اعظم نواز شریف نه دا مهال د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د استعفا غوښتنه کوي، نو بلخوا د پولیسو مظاهره کوونکو ترمنځ نښتي هم دوام لري. د ورځپاڼې په خبره دا مهال د پاکستان ټول لوی ښارونه د پټرول او ډیزلو کمښت سره مخ واخلي ځکه چې حکومت د دغو احتجاجونو د ناکامه کولو لپاره په غیر اعلانیه توګه د تیلو پمپونه بند کړي دي. مقاله زیاتوي چې تیر کال پاکستان په اقتصادي توګه د سختو ستونزو سره مخ و او که آی ایم ایف په دغه هیواد کې په جمهوري توګه د اقتدار د منتقلۍ په صورت کې $6.6 اربع ضمانتي قرضه پاکستان ته نه وې ورکړی نو دغه ستونزې به نورې هم زیاتې شوې وي. د دغې ضمانتي قرضې له وجې پاکستان د بهرنیو هیوادونو د بانډونو بازار ته رسایي ترلاسه کړه چې له امله یې د تیرې میاشتې تر پایه د کراچۍ د ونډې بازار کې بېساري ګټه وکړه. د ورځپاڼې په خبره تیر کال په پارلماني ټاکنو کې د نواز شریف ګوند په پارلمان کې پرېکنده اکثریت ترلاسه کړو او حکومت یې جوړ کړو، خو اپوزیشن مشر عمران خان روانه اونۍ کې د شروع شوې احتجاجي مظاهرو له لارې هغه د واک لرې کول غواړي. دغه سیاسي کړکۍ چوتو تریخوالي د کراچۍ په سټاک مارکیټ ډېره بد اغېزه وکړه او په تیرو 5 کلونو کې په لومړي ځل دومره ټیټه کچه ته راپریوتو. په جرمني کې د ډویچه بینک یو سلاکار کوشک دیاس ورځپاڼې ته ویلي دي چې د پاکستان د اقتصاد لپاره د دغه هیواد سیاسي حالت همیشه یوه ژوره کنده ثابته شوې ده او د ده په خبره دغه هیواد له پکار دي چې په دې اړه اصلاحات وکړي. د کوشک دیاس په خبره پاکستان دا مهال د بهرنو نه بلکې په ملک دننه ډیرو اقتصادي او سیاسي ګواښونو سره مخ دی. د ده په خبره که څه هم د دغه هیواد امنیتي ستونزې هم یو لوی خنډ دی، خو تر ټولو لویه ستونزه د دغه هیواد د اقتصاد لپاره سیاسي تاوتریخوالی دی.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
امان الله خان یو ستر انسان و
عزیز میرزا علی خان پاتیر پی یو روشن فکر سره
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دوی په ارمانونو پوهېده.
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سره
ګاګی سنو بروسین خلکو ته سیاسي شعور ورته ورکړي.
د پښتون قوم دا خوشقسمتي وه چې د باچا خان بابا اسې یو شخصیت ورته ورکړ.
خان شید مرام داو چې له بولان تر چتراله دا باچ یو شي پښتو دی.
ملنجان د پښتنو په درد باندې درد
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه. اتلان د هرې پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هرې جمعې پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري.
اردن کو د 1973 زیږدیز کال د اگست پر 12مه د پاکستان حکومت په بابړه کې د خدای خدمتګارانو پر احتجاج کوونکو ډزې وکړې او په سلګونه کسانی ووژل. د پیښې ته په کتو پوښتنه دا پیدا کیږي چې آیا تر هغه وخت وروسته نن د پاکستان ریاست یا دولت کړو وړو یا چلن بدل شوی دی او که بدلون پکې راغلی دی نو څه ډول بدلون دی؟ پر دې موضوع پامیر ساحل په امریکا کې د سیاسي چارو لپاره ډاکټر محمد تکی سره خبرې کړې دي او لاغي پوښتلي چې د بابړې وژنو د خدای خدمتګار تحریک پر مفکوره یا له دې فکر سره د تړلو خلکو پر مفکورو څه اغیز وکړ؟
بابړه چې کوم مسکر او قتل عام وو دا غي پښتون نشنلزم باندې خصوصا د خدای خدمتګار تحریک باندې لوی اثر غورځولی دی. زما په نظر کې تر 1970s 1980s پورې دا یاداشت ډېر تازه وو او پښتنو کې یو بیداری پیدا کړ. اوور آل زه دا وایم چې غالبا موږ د غي هغه څه قسم ساتنه ونه کړې شوه چې کم په کار وو. زما په نظر کې بابړه چې دا هغه د پښتنو جلیانواله باغ داسې قسم قتل عام وو داسې نظیر د پاکستان په تاریخ کې غالبا څونکه رقامي تاریخ مطمئن نظر او کم کریډ او کم فلسفه وه هغه عدم تشدد و نو دا غیر رسپانس په تشدد په شکل کې نه دی راغلی. نو دا هم یو ډېر یونیک خبره ده چې کوم خدای خدمتګاري بنیادی مفکوره و عدم تشدد دغه دې سره نور دواندار شو.
ښه ډاکټر صاحب، په دې ټول بهیر کې د پښتونخوا د هغه وخت مشر خان عبدالقیوم خان رول تاسو څنګه ارزوئ؟
خان قیوم پر موږ علاقې و د پېښور نسلا کشمیری و او په یو وخت کې خدای خدمتګارو سره پاتې شوی و. د باچا خان او د ډاکټر خان صاحب ډېر صفتونه کړي دي په یو کتاب کې. بیا چې واورېدو مسلم لیګ راسته نو بالکل داسې متنفر شو د خدای خدمتګارو نه او د هغې برخلاف هر قسم کاروایانې شروع کړې. د جناسه سره ډېر کلک ملګرتیا وه. د هغې زما په نظر کې هی واز کمیشن ټو ډو بابر احمد سکر دا چې د سټیټ حد نه زیات قوت اظهار و په 48.
ډاکټر صاحب، محمد تقی تر 1974 زیږدیز کال وروسته نن په 2014 کې د لاهور ماډل ټاون پیښې ته په کتو، آیا تاسو ته د ریاست یا د دولت په توګه د پاکستان په کړه وړه یا په چلند کې بدلون ښکاري او که څنګه؟
هیڅ بدلون نه دی راغلی، بلکې 48 کې صرف دا نه چې پښتنو سره بلوچانو سره د قلات کې چې کوم کارونه وشو د 47 او 48 کې بیا نارسب نوروز خان زرگزی سره بیا لږ وروسته د لیټ 50s او ارلی 60s کې نو دا خود ریاست ہائی ہینڈڈ بدماشی ہوا, بالکل کلا و آزاد بدماشی ہوا. اور وجہ دادا چھ رغی پر نظر کے پاکستان ریاست چکم حیات ترکیبی دا دا پاکستان عوام کم تشخص دے اغی اسلامی اور نارتھ انڈین پنجابی ٹائپ تشخص دے چھ ہر یو کس یا ہر یو فکر چھ اغینا لگ مختلف ہو اغا اغی دا پارا قابل برداشت نو. ماڈل ٹاؤن والا خو غالباً یو ریلیٹیولی لوکل فینامینن دا, اغا زما پر نظر کے دانا دے چھ اغا دا پاکستان دا سٹیٹ برخلاف لگ گیا دی خو یو اقتدار پارا یو کشمکش دے. خو یقین اغی کی ہم دا سٹیٹ اغا ہائی ہینڈڈ نسخ کاری اوور آل پر سوچ کسی بدلون نہیں رہا ہے. خو 48 سر کزا کمپیرزن کوم نو اغا با دا بلوچانو تحریک برخلاف چکم دا سٹیٹ کاروائی اس روان دا پدے موجودہ حالات کے اغا بلوچان تختول بیا ایک دا غی قتل کول او بیا نغی دا لاشونو بے حرمتی او مسخ کول او بیا غرزوال بنیادی توگا باندے دا ریاست سرگری دا عوام و پزہن کے دسی او یارا او یو خوف پیدا کول چی اغا بل کسم سوٹ دا وہ نکی.
په امریکا کې میشت سیاسي چارو لپاره ډاکټر محمد تکی سره مو زماده همکار پامیر ساحل مرکه اوریده.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې سپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
ینگ بلڈ تا چکم غریبانان دیو د پیسون وسنرا سی ناوی د پارا مونگا د کتابونو د داخله او د ماهانه پیس غم کو
د زوانانو غ خبرونه کی لا اسرار علم مومن سره نیخ بنیخ.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا اعلی وزیر د دې صوبې د زوانانو لپاره د فنیز د کړو یو پالیسی اعلان کړی چې تر مخه به د 20,000 په شاوخوا کې زوانان د صوبې په بیلابیلو تعلیمي ادارو کې فنی زده کړې ترلاسه کوي. تفصیل په دغه اړه په خبره د ځلان یوسف زیناور
د خیبر پختونخوا اسمبلی غړی او د وزیر اعلی سلاکار عارف یوسف مشال رډیو ته وویل چې د دوی حکومت دا ګام د ځوانانو د راتلونکو او د صنعت او تجارت پرمختګ لپاره اوچت کړی دی.
سوک کے مشینی باندھے کار کئی سوک کارپینٹر کے کار کئی نورت اسکلڈ ورک کے خاص منگا دے کا جاور کو میرٹ نہ بغیر دے کے اس سمبند کی گئی اور بالکل یو قسم دا فری بھائی یو 100-200 روپے آگم سے ایڈمیشن طریقہ کار دے اور آگے بارہ کے منگا بول پیسے آلو باقی سنگا فیس سسٹم پر کیسے مستے گی.
د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس چیئرمین زاهد الله شینواری په دې نظر دی چې د ځوانانو د فنی تعلیم سره به سیمه هم پرمختګ کوي او هم به د امن په ټینګښت کې کردار لوبوي.
انڈسٹری اور زمنگا دی اکانومی دا پارا کت کے دا پارا اور ایمپلائیمنٹ جنریشن دا پارا دیر خواہ اثرات بھائی
گا. یاد دیوی چھ پا کال 2002 کے دا ہاغ وقت حکومت پا صوبہ کے دا فنی تعلیم پا غرض آرڈیننس پاس کھڑے ہو چھ دا ہاغی ورستو ٹیوٹا یعنی دا ٹیکنیکل ایجوکیشن اینڈ ووکیشنل ٹریننگ پنم ایجنسی جوڑا کڑی شی ہوا. خو موجودہ حکومت دغه ایجنسی پا مستقل ادارہ بدل کڑا اور پا فنڈنو کے ورلہم سیوا والے اکڑو. زلان یوسفزئی مشال ریڈیو پیخبر.
دا نڑے رنگونا دا نړۍ عجیبا کیسه انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مهیروي.
اوریدونکو د پاکستان د قبایلی سیمو لپاره د ځوانانو د سپورتي لوبو د محکمې مشر تیر ماخام د خیبر پختونخوا په بنو کې د شمالي وزیرستان د بیکورو شو لوبغاړو لپاره د لوبو د یوې میلې پرانیسته وکړه. په دغه مهال د شمالي وزیرستان شاوخوا 25 لوبډلو ته د لوبو سامانونه ورکړل شول او ځوانو لوبغاړو د خپلې خوښۍ اظهار د اتلونو په کولو سره وکړ. په بنو ښار کې د لوبو دغه میله به 14 ورځو پورې دوام ولري. په اړه تفصیل د عمر دراز وزیر په رپورٹ کې ورو
د شمالی وزیرستان بے کورشو لوبغاڑو لپارا سپورٹس گالا پنوم بلا بیلو لوبو یوا میلا یا ٹورنامنٹ افتتاح وشوا چپکے د شمالی وزیرستان کرکٹ والی بال باسکیٹ بال فٹ بال ایتھلیٹکس ٹول دوش پیتا لوبڈلے با برخا اخلی او نن دا دیر لسم نیٹے نبا تر اتلسم نیٹے پورے اول راون او بیا دویم راون یا دویم برخا شروع کی گی. دا شمالی وزیرستان بیلا بیلو لوبڈلو سرا تڑلو لوبغاڑو تا دا لوبو لپارا ٹول ضروری سیزونا ورکڑل شول او دا غاملہ کے زوانانو پر روایتی ڈول سرا اتنے ہم واچا ولے دا قبائلی سیمو دا لوبو مشر ڈائریکٹر سپورٹس فیصل جمیل مشال ریڈیو تاوے دا سپورٹس گالے مقصد دا دے چھ دا شمالی وزیرستان لوبغاڑو پا مخ انداگانے بیارا والی او دوی ته مخ په وړاندې تلو لپاره یو موقع په لاس ورکی.
گورنر صاحب دې کډوالو ته ډېر زیات فکر مند دی. د غوی په هدایت مطابق مونږه د سپورټس غاله پروګرام په بنو کې وکړو. په کرکټ کې 25 ټیمونه دي، فوټبال کې 43 ټیمونه دي، باسکټ بال والی بال 43 ټیمونه دي، کبډې دا چکلا دا غاله ختميږي. نو چې دې کې کم خخه کلاریان دي، بیا غوی د مختلفو اسوسییشن څخه دي، غوی سره به خبره کو چې دوی د نورو مونږه ټریننګ ورکو او دوی مونږ سره په نېشنل ټیم کې شامل شي.
د شمالي وزیرستان سپورټس منیجر شهراز خان وزیر وای د وزیرستان بیلابیل لوبډلې با په دغه میلا یا ټورنامنت کې برخه اخلي او د دوی ټیلنټ با مخ په وړاندې بوزي.
میز دا پیغام ورکوي چې د میس پلیرونو ټیلنټ چکیم دی، اغه ټیلنټ ضایع نشي، اغه دلته په بنو شه د خپل ټیلنټ مظاهره وکړو، په دغه ځینا نېشنل او انټرنیشنل سطح باندې د خپل نوم روښانه کړو.
د شمالي وزیرستان یو لوبغاړی شانواز وای دغه ټورنامنت سره دوی ته یو ښه موقع په لاس ورغلی.
کمیشته دی فیسیلیټیز پرووایډ کو په هر سطح باندې کو، ان شاء الله د ملک نمائندګی به کو. میش چونکه آی ڈی پیز وی او چونکه خپل علاقہ میشته ډیره یو دی، د لاس ګورنمنټ میش په دی وجه باندې ډیر شکر گزاری چې دی میشته بیا چې کیمدو د خوشی یو موقع وکړل.
ډایریکټر سپورټس فیصل جمیل په دې موقع وویل د سپورټس ګالا اول راوند نه پس با دویم راوند د روانې میاشتې 13 منټې نه پس بیا شروع کیږي چې تر 15 منټې پورې به دوام ولري. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، قاضی محب، هاکی سټیډیم، بنو.
د یارانو مشال د لیکوالو، شاعرانو، خبریالانو، هنرمندانو، لوبغاړو او فلمی ستورو سره
د هارون باچا او نجیب عامر ژوندے بندر
د هر زیارت پورس په سالورو بجو
او د اری جمعه پروس په سالور نیمو بجو
د یارانو مشال.